شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو یو سازمان وایي پر ملکي وګړو د هوایي حملو له یو مسؤول سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی. نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو، او همداراز واورئ چې په پېښور کې پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نیولی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او دا خبری مجله د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی: وسلوالو سرپل کې د یوې روغتیایي ډلې تښتول شوي غړي خوشي کړي. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د 50 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې غړي خوشي کړي دي. ډاکټر نور احمد اساقزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره برمته وو.
یک نفر قابله و ډاکټر و واکسیناتور فارمسي
دای وایي په دوی کې یو ډاکټر، یو قابله، یو نرس، یو واکسیناتور او یو فارماسیست شامل و. د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوس هم زموږ کلینیکونه پرانستې دي. د روغتیا رئیسونه ویل چې دغه کسان د کوم جوړجاړي په نتیجه کې خوشي شوي او که څنګه. وسلوالو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. دغه کسان په کوهستانات ولسوالۍ کې چې له 4 کلونو راهیسې یې زیاتې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي، د طالبانو لخوا نیول شوي وو. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څیړل کیږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولسوالۍ کې مظاهره وکړه او ویل چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواک په بمبارۍ کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه وغړي وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا دفتر تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په بلخ ولایت کې د قربانیانو له کورنیو سره په کتنه کې د دې پیښې د څیړلو او په راتلونکي کې د دغسې پیښو د مخنیوي ډاډ ورکړ. د مظاهره چانو یو تنظیمونکي خیبر امیری د پوځیانو هغه عملیات چې پکې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي وحشت وباله. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت ویلي د ملکیانو د مرګ ژوبله د ادعاو د څیړلو لپاره سیمې ته د حقیقت موندنې یو هیئت لیږل شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت نن په 2020 کال کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د لومړي کمپاین د پیل خبر ورکړ. د روغتیا وزارت وایي په 4 ولایتونو کې د هوا د خرابوالي او یخنۍ له کبله دغه کمپاین نه پلی کیږي. د دې وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا د 2020 کال لومړنی کمپاین دی په ټول افغانستان کې. پرته د دایکندي، بامیان، خور او بادغیس ولایتونو نه نور په ډیر ولایتو کې دا کمپاین پلی کیږي. تر دې ونی جمعې پورې به دوام ومومي.
ښاغلی راسخ وایي که څه هم دوی په پام کې لري 9 میلیونه او 100 زره ماشومانو ته واکسین ورکړي، خو شاوخوا 2 میلیونه ماشومان به د ځینو ستونزو له کبله له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې شي. د ښاغلي راسخ په وینا یو عمده علت یې دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین تر خپلې ولکې لاندې زیاتو سیمو کې د واکسین کمپاینرانو ته اجازه نه ورکوي چې دغه کمپاین کور په کور پلی کړي. د روغتیا د وزارت د احصایې له مخې تیر 2019 کال کې په افغانستان کې د پولیو 90 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او اوس هم څو نړیوال او د سیمې خبرونه. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 50 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د فرانسې خبری آژانس او رویټرز ته ویلي 3 توغندي د امریکا د سفارت پر ودانۍ او بل توغندی د سفارت پر کافی شاپ لګیدلی دی. دا پرونی پیښه په داسې حال کې شوې چې په بغداد کې د اداري فساد، د عراق په چارو کې د بهرنیو د مداخلې او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر خلاف مظاهرې روانې وې. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی د توغندیو دا حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې د ټولو ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره د عراق پر تعهد ټینګار کړی دی. په همدې ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د جنوري پر 28 هم د امریکا سفارت ته نږدې درې توغندي لګیدلي وو چې ځاني زیان نه و اړولی. سفارت د بغداد په زرغونه ساحه کې پروت دی چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي. په همدې حال کې ایران پلوه مظاهره چیانو د دسمبر په 1 په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله کړې وه. دوی د امریکا پر هغه هوایي حمله اعتراض کړی وو چې د دسمبر پر 9 په نتیجه کې د هغې ملیشې ډلې 15 غړي ووژل شول چې ایران یې ملاتړ کوي. د چین چارواکي وایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2000 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی. د چین د روغتیا وزیر ما جیاوی پرونو ویل چې کرونا وایرس په سرعت په خپرېدو دی. هغه په یوه کنفرانس کې اندېښنه وښوده چې د دې ویروس د مخنیوي لارې چارې له ننګونو سره مخ دي. د چین ترڅنګ په تایلند، استرالیا، متحده ایالاتو، کاناډا او فرانسې کې هم په دې ویروس د خلکو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه کې دونباس کې 2 سرتیری په جلا پیښو کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. پوځ پرون په یوه اعلامیه کې وویل یو سرتیری په یوه وسلواله نښته کې وژل شوی او بل ټپي شوی دی، او په بله پیښه کې د یوې منفجره وسلې په چاودنه کې بل سرتیری وژل شوی او یو تن ټپي دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیې وتلی لوبغاړی کوبی براین په کالیفورنیا ایالت کې پرون د څرخیلو تکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو. هغه چې د باسکټبال په برخه کې 15 واري اتلولي ګټلې او 2 واري د المپیک د سرو زرو مډالونه خپل کړي، یو 40 کلن وو. د خبرونو پای.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوري لسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې په بلخ ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو له وژل کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي پر ملکی وګړو د بمبارۍ له یوه مسؤول کس سره هم تر اوسه قانوني چلند نه دی شوی.
د 2001 کال نه تر نن ګړۍ پورې د ملکي تلفاتو یوه عبل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین نن پیل شو او تمه ده چې له 9 میلیون زیات ماشومان ته به د دې واکسین څاڅکي ورکړل شي. په یو راپور کې د دې کمپاین پر ستونزو هم خبرې کوو.
یو څه تعداد ماشومان سره امنیتي مشکلاتو او یا د هغه بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
همداراز وابوري چې د پاکستان پولیسو نن نیمه شپه د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین ونیو. منظور پښتین څنګه اول نیول شوی په دې اړه جزئیات درکو. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي نیوز پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو د پریکړو پر وړاندې ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه شوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو د دې خبري مجلې د لومړۍ موضوع اوریدو ته رابولم. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي حکومت تر اوسه د ملکي وګړو د مرجوب له قضیو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. دا سازمان نیوکه کوي چې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کیږي او دا د دې باعث شوی چې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل خپره کړي وروستي راپور کې لیکلي چې د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمیر د طالبانو په حملو کې ملکیانو ته د اوښتو تلفاتو په پرتله زیات دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره امید ظهیرمل د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره دی. ظهیرمل صاحب،
سلام تکل سیب تاسو ته اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي د جګړې ښکیل لوري د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د ملکی خلکو ژوند ته پام نه کوي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا نه ورکول کېږي او له همدې کبله ده چې ورځ تر بلې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتیږي.
د 2001 کال نه تر نن غړی پوری د بلکی تلفات ته یو ابل ته هم کا آغا دولت پلوه قواوی دی کا آغا په مجبور کې مخالفین دی او کا آغا په مجبور کې بهرنی قواوی دی یو ته هم سزا ده د ورکل شوی. ګلابن همدا ده چې ورستر بلې تلفاتو کچا بخپور ته زی زکه د پختل سوک بشته.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د شنبې په ماښام د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلي کې د حکومت پلوه ځواکونو د هوایي بمبار په پایله کې د یوې کورنۍ اووه تنه ووژل شول. ملي دفاع وزارت د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی هم ټاکلی چې بلخ ته رسېدلی. بلخوا د ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب همدا اوس په بلخ کې دی. ازادي راډیو ته د دې پیښې د کورنۍ یو غړي وویل تیر ماښام د ملي امنیت سلاکار له دوی سره کتلي او ډاډ یې ورکړی چې دا پیښه به په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم ویلي چې د ملکي تلفاتو مخنیوی کاري لومړیتوب دی خو په دې اړه چې تر اوسه د ملکیانو د مرګ ژوبلې عاملینو ته سزا ورکړل شوې او کنه خبرو ته نه دی حاضر شوی. دا په داسې حال کې ده چې تکل صاحب د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان یو راپور ښیي چې په 2019 کال کې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپور کې راغلي چې د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې له سلو ډېر یې ماشومان دي. د بشر حقونو د څار د نړیوال سازمان د آسیا څانګې مسؤلې پیتریشیا ګاسمن ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې هغه ډول چې جګړه دوام لري په افغانستان کې د جګړو ټول ښکېلو لوریو اصولو ته پام نه دی کړی او دا کار د ملکي تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. بلی تکل سه
ډیره زیاته مننه امید ظهیر مل. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د اندېښنې په اړه راپور راکو چې وای ل 2001 کال راهیسې تر اوسه پورې د هوایي حملو په ترڅ کې د وژل شویو ملکی وګړو حتی یو عمل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګزند یا پولیو د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپاین په لړ کې به له 5 کلونو ښکته عمر لرونکي نږدې 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. که څه هم د عامې روغتیا مسؤلین د مخالفینو ګواښونه د دغه کمپاین د بریالیتوب پر وړاندې لوی خنډ بولي خو وسلول طالبان وایي د دې کمپاین په تطبیق کې به همکاري وکړي. له کابله اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
بله تکل صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل نن د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې د ماشومانو د ګزان یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شو. د دغه هیواد د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي د دغه کمپاین په لړ کې به له 5 کلونو ښکته عمر لرونکي 10 میلیونه ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو په وړاندې د واکسین د کمپاین مسؤول هدایت الله ستانکزي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کمپاین کې زمون د پوهر لاندې ټارګټ ماشومان چې دي 10 میلیونه شاوخوا کې 10 میلیونه ماشومان او متاسفانه یو څه تعداد ماشومان شاید امنیتي مشکلاتو او یا د هغو بندیزونو له امله چې په پروګرام وضع شوي دي د دولت د مخالفینو لخوا ممکن ده چې د واکسین د تطبیق نه پاتې شي.
تکل سب دغشان خاغلی ستانکزی وایي چې د سړی او روغتونو او لارو د بندېدو له امله هم نشي کولی په یو شمیر ولایتونو کې لکه بامیان د کندی غور او غزنی کې دغه کمپاین پیل شي. چې د ده په خبره دا کمپاین به په دغو څلور ولایتونو کې د مارچ په میاشت کې پیل شي. د خاغلی ستانکزی په خبره چې په 2019 کال کې د پولیو 9 مثبت پیښې ثبت شوي چې ډیری په جنوبي ولایتونو کې دي او دا ولایتونه اوس هم تر ګواښ لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 کال کې د نوموړي په خبره د دغو پیښو شمېر 22 ته رسیدلو. که څه هم ښاغلی ستانکزی وایي چې د مخالفینو ګواښونه به د دغه کمپاین په وړاندې یو لوی خنډ وي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو سوچي پیغام کې ویلي چې دوی به د دغه کمپاین سره مرسته وکړي. که څه هم ښاغلی مجاهد وایي چې کله کله منطقوي ستونزې وي، خو دوی چې کوم خبرې له ډبلیو ایچ او سره هم کړي دي او له دوی سره یې هوکړه کړې، د دغه کمپاین په وړاندې به خنډ نه ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تکل صاحب د وروستیو کې په پکتیا کې د پولیو واکسین د تطبیق یو همغږي کوونکی ووژل شو. که څه هم دغه د عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤلین وویل چې په دې اړه به څېړنې کوي، خو تر اوسه پورې دغه څېړنو پایلې نه دي مشخص شوي. او دوی هم په لومړنیو خبرو کې د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي ول چې دوی فکر نه کوي چې دا کسې د کمپاین نامه راوژل شوي او ممکن د شخصي دښمنۍ خبرې وي، خو تر اوسه پورې په دې اړه څېړنې نه دي شوي. تکل صاحب په دې اړه جزئیات هم دومره ول که څه پوښتنه لرئ زه خدمت کوم.
ډېره زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې په افغانستان کې نن د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. چارواکي وایي چې په دې ترڅ کې به تر 10 میلیونه پورې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
د پاکستان له لورې د افغان سوداګرو پر مالونو له نویو بندیزونو وروسته پاکستان په نوي اقدام کې د واګې بندر هم د افغان باروړونکو موټرو پر مخ تړلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی بیان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو دریو ورځو راهیسې پر یو شمېر موټرو دغه بندیز لګول شوی. ښاغلی نوید وایي دغه باروړونکي موټر د پاکستان واګې بندر له لارې ترانزیت کېدل چې له هغه وروسته بیا هند تلل.
مجبور شدم دیگرها بارگیری نکنن برای از اینکه فصل صادرات میوه ماست باید زیاد بارگیری میشد به اون طرف روان میشد، اما به دلیلی که اونا از دوباره از داخل پاکستان برگشت دادن به طرف
د خغلی نوید په خبره د محل د منو د صادرات موسم دی او کچیری یاد ستونزه هوار نشي د باغلرون کو ترڅنګ به سوداګرو ته هم ګڼ مالی زیانونه واوړي. پاکستان په دې ورسېو کې د افغانستان پر وارداتي کالیو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت هڅه کوي چې افغان پانګوال د قانونو د سکتور په برخه کې پانګونې ته وهڅوي. دغه وزارت بیان عبدالقدیر مطفین ازادي رادیو ته وویل چې په همدې هدف له نهو بیلابیلو شرکتونو سره قراردادونه هم لاسلیک شوي. نوموړي وویل دغه هوکړه لیکونه به خصوصي سکتور او په ځانګړي ډول افغان سوداګرو ته زمینه برابره کړي چې د یو مشخص میکانیزم پر بنسټ له قانونو وزارت سره همکاري وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ او اسعار سره افغانۍ په دی ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغانۍ او یا پوله، یو روپۍ یورو سلور اتیا افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 دیرش پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 او یا پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1680 افغانۍ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خودشه به ورزو د گاونډي پاکستان روانو چارو ته نن مو راپور تر لاسه کړ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د پولیسو لخوا نیول شوی دی. منظور پښتین په لږه موده کې د پښتنو فعالانو مشر شو او نوموړي تل د خپلې مبارزې په دوران کې د پاکستان پر پوځ او پر افراطي ډلو پرله پسې انتقادونه کول، او ځکه خو داسې ویره وه چې د دواړو خواوو نه به پر دی تورن شي او پر د حملو ویره له دې مخکې وه. په دې اړه د تفصیل لپاره داود خټک د ازادي راډیو د مشال د څانګې ایډیټر په سټوډیو کې را سره دی. له دوی نه تفصیل غواړو. خټک صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. منظور پښتین په کوم ځای کې نیول شوی او څنګه نیول شوی؟
مننه تکل صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو وی دی د پښتون تحفظ مومنټ چې د قبایلو کې د ورکو خلکو د لره د ککل شو خلکو د پاره جدوجهد کوي، یا داسې د کم کورونه چوران شوی داغه د پیسو د پاره. نو دا بیګا تقریبا د شپې 2 بجې دوی په پیښور کې د تاکال پولیسو لخوا دی نیول شوی دی، او ویل کیږي چې منظور پښتین او داغي ملګری د غلطه یو ځای کې اوسېدل، چې هغه د دی خپل یعنی هغه کور خونو خو به هر حال یو ځای دی په کرایه کې نیولې او په کرایه باندې نیولې او هغه کې به دی اوسېدل. نو هغه باندې پولیس پیګا ورغلی دی او دی نیولې دی، گرفتار کړی دی.
او د پولیسو دلایل څه دي چې کوم تورونه پر د لګولي؟
دا خو به اصل حقایق چې دي دا به نن هم نن به دا مخې ته راځي، ځکه چې پولیسو چې منظور پښتین ونیو نو اوس د قانون تر مخه دا ضروری ده چې د مجسټریټ ته وړاندې کړی شي، یعنی یو قاضي ته دی الته وړاندې کړی شي. نو هر کله چې دی د قاضي ته وړاندې کوي نو هغه سره به د پولیسو یو خپل راپور وي او په هغه کې به واضح لیکل شوی چې دا په دې د دلایلو باندې مونږه دینی ولې دي. خو په ظاهره باندې چې څه شی مونږ ته ښکاره دی، اغه دا دی چې په ډېر اسماعیل خان کې چې دی کوم جلسي جلوسونه کړی وغونډې کړی وي، نو پاغه کې په دی خلاف د پولیسو یو کیس درج شوی او دا ممکنه ده چې دا د اغه په سر باندې گرفتار کړل شوی.
او خټک صاحب، د پښتین نیول کېدل د پاکستان په کچا او د ټولو پښتنو په کچا یو لویه مهمه پیښه ده، او که بس عادي او فعالان د ورځې نیول کیږي او خوشی کیږي، که داسې یوه ساده پیښه ده؟
فکر کوم چې د پښتون نیول دا داسې وړه پیښه نه ده، او همدغه دغه وجه ده چې که څه هم د پاکستان چې کوم ادارې دي هغه کوشش کولو چې دی په یو طریقه خاموشه کی، خو تر اوسه پورې د دې یو ملګری یا بل ملګری دا به نیول، خو منظور پښتین روسو پوری نو نیول شوی. نو زما خیال دی چې دا یو لوی پیخه. دویمه خبره دا ده چې منظور پښتین په پښتونخوا او په پخوانی قبایلی سیمو کې په خاص توګه باندې یعنی په ځانګړي توګه ډیر زیات پلویان لري چې دا ډیر طرفدار دي، خو ورسره د پاکستان په نورو لوی خارونو انچ تر کراچي او لاهور پورې اوغا کا پښتانه دي، یا نه یوازې دا چې پښتانه دي بلکې باغی پنجابیان او د نورو ژبو ویونکو هم دي، چې اغي په کتا سو مونږ ګورو په ټولنیزو رسنیو دی ویب سایټونو نه هغه د پښتون په حق لباندې یعنی دا غي طرف کوي، دا غي د بازي مطالبه حمایت کوي، مرسته کوي.
بلی، او رسته پښتنه خاطر صاحب چې تما څه ده رسنۍ سوې مخصن پاکستان رسنۍ په دې کې مهمه ده چې دوی څه وایي او فعالان او سیاستوال څه وایي چې د دې عواقب به څه وي، یعنی دا څه کانسیکوینسز یا عواقب لرلی شي؟
تر اوسه پورې چې مونږ کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم چې د هغې د مشرانو سره موس خبرې کړي دي، نو هغې وایي چې یعنی فوري طور باندې هغې کوم احتجاج هغه نه دی اعلان کړی. هغې وایي چې مونږ به ګورو چې د منظور پښتین خلاف څه قسمه تورونه لګیږي، نو هر کله چې تورونه مخې ته راشي نو د هغې پس به بیا مونږ یو فیصله کوو چې مونږ احتجاج ته ځو او که نه مونږ د قانوني لاره اختیارو. نو هغې نه وروسته به دی بیا یو فیصله کوي. تر اوسه پورې یو واضح نه ده.
ډېره زیاته مننه داود خټک. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د مشال څانګې همکار و چې د منظور پښتین د نیول کېدو په اړه جزئیات راکول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ورزو نور موضوعاتو تا، د کندز ولایت بزګران په دې ولایت کې د زعفرانو له حاصلاتو خوښي څرګندوي او همداراز دا نبات یوه ښه اقتصادي سرچینه ګڼي. د دې ولایت بزګران له دولت نه غواړي چې د زعفرانو لپاره د بازار موندنې او د پروسس په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له کندز نه په دې اړه نور تفصیل لري.
د کندز کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د زعفرانو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دوی خوښ دي او وایي زعفران د بزګرانو د اقتصاد په پیاوړتیا کې مثبت رول لوبولی شي. د کندز د قلعهزال ولسوالۍ یو تن بزګر الله بیردي په دې اړه وویل:
یک سال است که ما به کشت زعفران رو آوردیم. خوشبختانه د یک سال بسیار تجارب خوبی کشف کرد.
له یو کال راهیسې ما د زعفرانو کښت ته مخه کړې ده او په روان کال کې مې له نیم جرب ځمکې څخه څه باندې 130 کیلوګرامه خالص زعفران ترلاسه کړل. په ټوله کې موږ د زعفرانو له حاصلاتو راضي یو. د دوی په وینا چې په نیم جرب ځمکه کې 200 کیلوګرامه د زعفرانو پیاز کرل کېږي او که روزنې ته یې سمه رسېدنه وشي ورڅخه څه باندې 2,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن بزګر محمد عارف په دې اړه وویل:
موږ د قانې کې کاشته او زراعت برای ما چیزه داده، تخمه داده او چی شده.
د کرنې ریاست موږ ته په وړیا توګه د زعفرانو پیاز ویشلي او په کندز کې زعفرانو ښه نتیجه ورکړې ده، خو موږ د بازار په برخه کې یوه اندازه ستونزې لرو او له دولت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. بلخوا په کندز کې د زعفران کارانو د ټولنې مشر جمعه خان حکیمي وایي: د دې ولایت آب و هوا د زعفرانو کښت ته مساعد ده او په همدې دلیل هر کال د بزګرانو لیوالتیا د زعفرانو کښت ته زیاتیږي.
اتحادیه ما فعلا در مورد بازاریابی از این کوشش زیاد داره، اما با وجود
موږ د زعفرانو د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې کړې دي، خو د امنیتي ننګونو له کبله موږ ونه توانېدلو چې په ښه توګه د بازار موندنې په برخه کې کار وکړو، خو له اړوندو ادارو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. له دې سره سم د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي تیر کال په دغه ولایت کې په 10 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي وو چې ورڅخه څه باندې 15 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی وو، خو د دوی په خبره ساش کال په 10 هکتاره ځمکه کې زعفران کښت شوي او ورڅخه څه باندې 70 کیلوګرامه حاصل ترلاسه شوی دی. د نموړې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
به خاطر بازاریابی تمام محصولات زراعتی در هماهنگی با ریاست صنعت و تجارت،
موږ د صنعت او سوداګرۍ او د پانګونې او سوداګرۍ خونو ادارو په همغږۍ سره د ټولو زراعتي محصولاتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړې او هڅې کوو چې خپلو کرنیزو محصولاتو ته د هېواد دننه او بهر ښه مارکیټ پیدا کړو. د کندز د کرنې ریاست چارواکي زعفران د دغه ولایت د کروندګرو لپاره یوه ښه اقتصادي سرچینه بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت په مرکز او دغه راز په امام صاحب، قلعهزال، علي آباد، خان آباد، دشتیارچي او چهاردرې ولسوالیو کې زعفران کرل کېږي او دهقانان هم د دغه نبات له حاصلاتو څخه خوښي څرګندوي.
تاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپیر ولسوالۍ د کتنور د کن ابوالدین تای سره په تماس کې زمونږ درخواست هم څخه آګاه دا ده چې زمونږ د کتنور ولسقت ولسې تقریبا 3,000 کورونه به لري. همدارنګه زمونږ د کتنور ګودر چې یې سقوط سره مخامخ کې دلته مخکې طالبانو د طالبانو د وجې زمونږ د افغانستان دولت زمونږ د کتنور ګودر بند کړی، سقوط سره مخامخ کړی چې په دې باندې به طالبان تګ راتګ کوي. اوس زمونږ د کتنور په ساحه کې حکومت یا دولت دلته رسېدلی چې دلته هېڅوک اخباری کسان نسی کولی زمونږ دولت اوس هم زمونږ د سیګنور ګودر بند کړی دی. زمونږ د سیګنور تقریبا 10,000 کورونه په دې ګودر باندې تګ راتګ به کوو. خلک اوس زمونږ ځو تقریبا د 8 کاله وشو زمونږ د ان تورخم ته وځو د تورخم نه بیا پورته تاویږو، یعنی مارکو، جلال آباد، سیاتانی. همدارنګه موږ روغ ناروغ لرو، موږ مړې ژوندۍ لرو، موږ سوداګانې په زورونو خلک همدارنګه 200 روپۍ دا زمونږ ځپه لګي. دولت نه زمونږ دا غوښتنه کېده زمونږ د سیګنور ګودر سی داخله شي.
نومې زیول حق ولی دې کونړ ولایت تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته تماس کېما. یو غټه ستونزه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د هغه د مخابراتي پایو نشتون دی، ځکه ډېر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو هلته یوه د افغان بي سیم دستګاه چې هغه کله اختر وي یا کله پټخ خوشحالي وي، نو اورېدونکو ډېرو بار په ډېر ځای کله چې خلک اړیکې نیسي یو بل سره یا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نه مو تمه ده چې دغه لوګ خور کی او هغه چارواکي دغه ورته ورسوي چې ترسو روان د ستونزې د لوګ حل شي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په 9 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام زما رایا زما حق چې د انتخاباتو لپاره ځانګړی دی خبریږي، خو له هغه مخکې اسدالله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د سرپل د روغتیا رئیس وایي وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د یوې ګرځنده روغتیایي ډلې غړي خوشي کړي دي. ډاکټر نور احمد ساقزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي کارکوونکي 12 ورځې له طالبانو سره وو. د ملي امنیت شورا وایي په بلخ ولایت کې وروستۍ پیښه به څېړل کېږي. سلګونه کسانو پرون په بلخ ولایت کې مظاهره وکړه. وی ویل چې د شنبې شپې ناوخته د بلخ ولسوالۍ په بوکا کلي کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه 10 ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي نن په 2020 کال کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین لمړنۍ کمپاین پیلوي. دغه کمپاین له څلورو ولایتونو پرته په نورو ټولو ولایتونو کې پلی کېږي. د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون نیولی دی. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړی تېره شپه په خپل کور کې و چې پولیسو پرې چاپه ووهله. د عراق په پلازمینه بغداد کې د 50 توغندیو د لګیدو په نتیجه کې 3 کسان ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینو د فرانسې خبري اژانس او رویټرز ته ویلي 3 توغندي د امریکا د سفارت پر ودانۍ او بل توغندی د سفارت پر کافي شاپ لګیدلی دی. او د چین چارواکي وایي په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 2200 او د مړو شمیر 80 کسانو ته زیات شوی دی. د چین د روغتیا وزیر ما جیاوی پرونو ویل چې کورونا وایروس په سرعت سره په خپرېدو دی.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې تاسو د ازادي راډیو د اونیس پروګرام زما رایا زما حق اوریدو ته رابولم.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره د ولایتي دفترونو د پریکړې په اړه لشپږ زره زیات شکایتونه ثبت شوي دي او اوس د دې شکایتونو تصنیف بندي او نور مراحل پیل شوي. خو هغه پوښتنه چې مطرح کیږي دا ده چې ولې په دومره شمیر زیات د استیناف شکایتونه؟ آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو او کار تر فشار لاندې دی؟ او آیا کمیسیون به وشي کولای چې په خپل وخت د دې شکایتونو سربیره د استثنایي شکایتونو په اړه هم پریکړې وکړي؟ سلام او ښه راغلاست. زما رایا زما حق خپرونه کې نن له خپلو میلمنو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لیاو ویان محمد رضا فیاض او د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ له اجرایي رئیس خغلی یوسف رشید سره پر همدې موضوعاتو بحث کوو. خبرونه کوربه مو د نیم ساعت لپاره زومیت زهیر مریم فایس اپل از لتاسی کوم. ولی په دومره ډیر شمیر شکایتونه د استناف په توګه ثبت شول، آیا د ولایتي کمیسیون نو پریکړه سمې نه وکړ څنګه؟
تیم های انتخاباتی توقعی که از کمیسیون های انتخاباتی دارن برمو مبنا و در راستای خواسته های خودشان هست و اگر ما برداشتم این است که چون بعضن فیصله کمیسیون های ولایتی خواست اونها را برآورده نکرده، خب بحث استیناف خواهی انجام شده و شاهد اعتراضات استینافی خیلی زیادی هستیم. البته خب این بر مبنای قانون هیچ مشکلی نداره. به هر صورت در محاکم هم محاکم ابتدایی هیچگاه امو فیصله و حکمی که صادر میکنن نهایی نیست. در این راستا هم حق به کسانی که شکایت درج کردند یا علیه اونها شکایت درج شده داده شده تا در صورتی که در محاکم ابتدایی یعنی کمیسیون های ولایتی کدام حکم صادر میشه و اونها رضایت ندارند از او حکم استیناف خواهی بکنن، این بر مبنای قانون مشکل نداره. اما خب به هر حال این را نمیتونیم نادیده بگیریم که 6000 بیشتر از 6200 شکایت یک حجم زیادی از شکایت هست بازم که در دوره استینافی مجبور هستیم که به اون موارد رسیدگی.
راشد صاحب خره غلی ازادی رادیو ته زما لومړی پوښتنه دا ده چې ساسل آن دا د ټاکنیزو ډلو لخوا په دومره شمیر د استنافي شکایتونو ثبت په کومه معنا دی؟
ډېره معنا نه، دا په دې معنا چې
لیوی خو د دې قناعت دی چې انتخاباته کمیسیون په کرونه باندې موجود نه و لورنی پایل چې اعلان سولې دې اغرزات ځان سره نه درلوده یو دلیل دا ده دوم دلیل لبد مرګ چې په افغانستان کې هڅه کوي نو شکایتونه کې یو سیالي تر سره سره ده د ټاکنیزو ټکټونو ترمنځ دریم قدم دا ده چې کوم فیصله چې د ولایتي کمیسیونونو د شکایتو تر سره کړي دي او په غو باندې چې لویه برخه دی اسنو غوښتنې تر سره سي ده دا خو هیڅ دغه پریکړه باندې هم قناعت نه ده موجود او په دوه کې هم ځینې خبرې شته
نو اوس داسې مهال رشید صاحب چې په ټاکنیزو ډلو کې دا ډول یو فکر موجود وي چې حداقل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو ولایتو کمیسیون نه دي توانېدلي چې په سمه ډول د دوی هغه شکایتونه چې دي هغوی ته رسېدنه وکړي په مرکزی کمیسیون او بیا د مرکزی کمیسیون په پریکړو باندې دا اغیز یا تاثیر لرلی شي
بله شکه چې دا اغیز لري یو خدا دا چې په ورایتونو کې هم هغه د هغه شکایتونو سره سره سوي دي متفاوت او توپیری چلند سوي دي د شکایتونو کمیسیونونو له خوا نه په ورایتو کې هم په فیصلو پریکړو کې چې د محتوا له اړخ تر سره سوي دي په کوم کې متفاوت نظرونه موجود دي توا او درېم خامخا څه چې ټاکنیز ټیمونه غوښتله وګوره هم نه دی رسیدلی چې یعنی هغه کوم پریکړه چې دا شاید ډېر ټکټونه په خواخه باندې نوي نو دا دی باعث دی چې یو لوی حجم یو فشار دی شکایتونو په مرکزی کې مسمو دراسي نو که چېرته شکایت کې مسون خصوصا هغه متنازع ور مسلو باندې شکایتونه په کوم باندې ډېر راځي دي پریکړه وکړي اته کولی شي د ولایتي کمیسیونونو پریکړه هم خپل متاثر کړي او شاید د تطبیق امکان موجود نه وي
فیاسب اوس فکر نه کوي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د زیات حجم کبله د کاری فشار لاندې هم راغلی دی
خب ایرم رد نمی کنم که به هر صورت اینمی حجم کلانی از شکایاتی که رسیده و بعضا این شکایات بسیار حساس و در حقیقت دارای ابعاد و زوایای مختلفی هم هست امکان داره که پیچیده باشه پیچیدگی‌های زیادی داشته باشه و ضرورت باشه که در تمامی ابعاد و جوانب مورد بررسی قرار بگیره و از این خاطر رد نمی‌کنیم که ممکنه وقت و زمان بیشتری را ضرورت داشته باشیم به هر صورت تلاش کمیسیون شکایت انتخاباتی این است که در همو بازه زمانی که در قانون پیش بینی شده کار خودش را به اتمام برسانه و فیصله نهایی خودش را داشته باشه اما اگر ضرورت به وقت بیشتری باشه برای بررسی این قضایا خب چون قرار است فیصله نهایی صورت بگیره ما ناگزیر هستیم که بررسی ها را تکمیل بکنیم
اوس دغه شکایتونه چی شوی دی اول د کوم دلیل خوانه ډیر شمیر استنافی شکایتونه سب چی وی دی
بیشتر خب از طرف تیم ثبات همگرایی بوده بعد تیم دولت ساز بوده و بعد تیم صلح و عدالت اسلامی یعنی بیشتر استیناف خواهی ها از طرف همی سه تیم شده و بخش اعظم استیناف خواهی ها را همطور که گفتم در رده اول تیم ثبات همگرایی هست و عملا هم ما در حال حاضر در مرحله تصنیف هستیم انشاءالله کار بررسی اعتراضات هم آغاز شده و مشخصا در رابطه با بررسی مستندات در حال حاضر کار می‌کنیم.
کوم ولایتونه دي چې د هغوی په اړه باندې ډیر استناف وختونه شوی ده یا په ټوله کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتي برخه کې یا په ولایتي دفترونو باندې د هغوی کوم کارونه تر ډیره داسې د دې سبب ګرځیدلې دي چې ټاکنیزې ډلې د استناف وختونه وکړي؟
بله خب اگر بخوایم از ولایت ها نام ببرم مثلا در رابطه با مثلا در بعضی از ولایات استینافخواهی ها بیشتره مثلا در ولایت قندهار بیشتر از 1500 مورد اعتراض استینافی ثبت شده یا در مثلا ولایتی مثل پکتیا 853 مورد استینافخواهی را داریم در ننگرهار 818 مورد استینافخواهی را داریم در مثلا کابل بیشتر از 500 مورد استینافخواهی را داریم اینها ولایاتی هستند که شاهد بیشترین اعتراضات استینافی هستن
حجم یادونم وکړه تاسو وړاندې رشید صاحب اوس د دومره شکایتونو د حجم فشار د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پر کارونو او انداز ډول دقت او نور بهیر باندې تاثیر لرلی شي
خامخا دلته خو یو قاجر 15 ورځو ده قانون وته تاکړه ده د شکایت کمیسیون لپاره چې دوی به 15 ورځو کې خپل پریکړه نهایی بشپړ کړي دا یو مثلا چې وخت کېدای شي دلته متاثر شي. دوم دلته باید یادونه باسو چې استثنایي قضایاوې شکایتونه چې راجی شوي دي او یو او دوم دا چې تکتونو عین شکایات په محلاتو باندې هم ویشلی دي تقسیم کړي نو که شکایاتو کمیسیون هغه غټ غټ موضوعات باندې یو خپله پرېکړه وکړي لکه فار مثال دا چې بعضې تکتونه وایي چې موږ رایې ورکې شوي دي او کمیسیون هغه شمېرلی دي هغه معلوم دي چې فار مثال څه رقم حالات ده او کمیسیون شکایت باید لایحه مطابق سر کم فکر وکړي. نو دلته هماغه شکایتونه چې دغه تحت الاثر راځي دي دغه مسئلې هغه ټول پوره حل کېږي او بل بعضې مثلا وایي چې دغه رایې مخکې له وخت نه دي یا وروسته له وخت څخه دي دا موضوع هم دلته مطرح ده پکې. نو هغه متنازعي واشن قضایي روکانوي که د شکایت کمیسیون یا په دغه درې څلور مورد فیصله وکړي نو تقریبا دې کولی چې هم فیصله زر ترسره کړي او هم دغه ټول وضعیت روښانه کړي. او یو طریقه د کار دا ده چې مثلا دوی دغه شپږ زره درې سوه شاوخوا کې کوم هغه استنافي موضوعات چې دوی سره جي شوي دي دا که یو په یو ګور یا په هغې باندې ځانته فکر کوي نو دا به هم ډېر وخت ونیسي او فکر نه کوم چې دوی پنځه سوه کې وتوانېږي چې فیصله وکړي او د تطبیقات لپاره د انتخابات کمیسیون ته غوریږي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر دمګړې پورې دغه استنافي شکایتونه کټګوري یې کړي دي. کومو کټګوریو کې دي؟
سه چهار پنج کټګوري اصلي وجود داره که با توجه به جنجال های انتخاباتی که ما در گذشته شاهدش بودیم تصور ما این است که کلیت نمی اعتراض های استنافی در قالب همون چهار پنج کتگوری دستبندی خواهد شد. مثلا کتگوری که وجود داره مثلا بحث تفاوت آرا یا مثلا مشکلاتی که مربوط به سیستم بایومتریک بوده یا مثلا آرای خارج وقت و داخل وقت، اینها مواردی هست که مثلا یا آرای مشکوک، اینها کاتگوری های اصلی هستند که تصور من این است که اگر اعتراضات استینافی در امو قالب چی شوه، یعنی کاتگوری شوه و این امکان وجود داره که فیصله ها به صورت مجموعی برای یک کاتگوری انجام شوه و دانه دانه بررسی نشوه. البته باید ببینیم احتمال ای که ای وجود داره، ای احتمال وجود داره که ما بتوانیم برای کاتگوری های مختلف یک جا تصمیم گیری بکنیم. اگر او کار صورت بگیره خب وقت کمتری را ما طبیعتاً ضرورت خواهیم داشت. البته این بستگی داره به ماهیت همه اعتراضات استینافی. ما تمامی جوانب را در نظر داریم تا آنجایی که اگر ضرورت باشه که دانه دانه بررسی شویم، خب به هر حال ما مجبور هستیم که اونها رو بررسی بکنیم. اما اگر کاتگوری ها به صورت کلی مورد بررسی و فیصله قرار بگیره، این رقمی خب زودتر به نتیجه میرسیم.
یو مسئله رشید صاحب چې سوغارم لتاسه نه یو پختم، اغلا ده که د شکایتونو شمیر ډیر وی، یو مسئله ده د زمان او د وخت هم ده. فکر کوي چې دغه کمی ورځی چې پاتې دي وړاندې مو ته اشاره وشوه، آیا کمیسیون به وشي کولی چې ورته رسیدنه وشي کولی او پریکړه وکړي او یا هم هغه نور څلور مرحلې چې دي هغوی ته ورسیږي؟
زه باوري نه یم چې واقعا که دغه قضایای په ډېر دقیق ډول باندې وڅېړل شي، خصوصا هغه په دوم رقم حالت باندې چې ما تاسو وویلې چې هر قضیه په ځانګړې توګه هم وڅېړل شي، تحقیق شي او هغه ټول تخنیکي مراحل به بشپړ شي او وروسته دغه نه بیا کمیسیون فکر به وکړي. نو په ده کې یعنی که صرفا دغه شپږ زره درې سوه شکایت تاسې حساب هم کړئ او یو له مخې ولولئ، بېل ده چې هغه اثباتي مدارک وګورئ، بېل ده چې په مثال تاسې له مشتکي علیه نه معلومات وغواړئ، هغه ته فرصت ورکړئ او یو پوره او هر اړخیزه څېړنو لپاره زمینه مساعده کړئ، نو په ده حالت کې نه ترسره کېږي. یعنی دا ممکنه نه ده، مګر دا چې په مثال سرعت باندې تاسې خپل کار ترسره کړئ، نو هغه احتیاطي تدابیر او دقت لپاره مو وګورئ که چیرته په دقت باندې کار ترسره کړئ او احتیاطاً دغه موضوع ټول مطالعه کړئ، زه ډېر مطمئن نه یم چې کمیسیون وتوانېږي پنځه سوه ورځې کې دا کار بشپړ کړي.
فیاض صاحب، یو لویه برخه چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په اړه باندې غږیږي هغه د دې استنافي شکایتونو ټول شمولواله دی. یعنی ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تقریبا دغه ستونزې په ټول افغانستان کې دي. اوس فکر کوئ که یو ستونزه ټول شموله واوسي، ستاسو لپاره به یو اسانتیا رامنځته کړي چې په اړه باندې یوه کلي پرېکړه وشي؟
نگاه کنید، بحثی که در رابطه با افغانستان شمول بودن ای اعتراضات استینافی وجود داره تا حدی مطرح هست. مثلا بحثی که وجود داره، مثلا یکی از موارد جنجالی که حالا بیشتر همین اعتراضات استینافی هم بیشتر به همون موارد برمیگرده، همین موضوع 300 هزار رأی مثلا که خود از این 300 هزار رأی کاتگوری های مختلف داره
و در اکثر ولایات افغانستان هم این کاتگوری ها پخش شده یا تقسیم شده. به هر صورت اگر ما در کمیسیون شکایات به دو بخش به این موارد رسیدگی خواهیم کرد، خود اعتراضات استینافی به تفصیل، همونطور که در ولایات ثبت شده بود، به تفصیل به این موارد میپردازه، یعنی به صورت جزئی، و شکایاتی را هم داریم که به صورت کلی این موارد را مطرح کرده و شکایت درج شده در او رابطه. جدای از او خود پروسیجرهای نظارتی کمیسیون شکایات هم مواردی را ثبت کرده. یعنی موارد هست، یعنی در دو جهت، هم به صورت تفصیلی و هم به صورت کلی ما بررسی های خود خواهیم داشت و در نهایت در دو جهت فیصله خواهد صورت خواهد گرفت و انشاءالله مشکلات به صورت کلی در کل افغانستان حل خواهد.
یو نیو کوراندې د ټاکرو د خپلواک کمیسون په اړه باندې و هم دا ډول تاس نه چی یو همغږی نشته، هماهنګی نشته. هغه دغه هماهنګی و تر دم غړی پورې رامسته شوې ده، در حال کې چې شاید یو شمیر پریکړې نور هم د ټاکنې شرکتونو کمیسون لخوا د ټاکنو خپلواک کمیسون ته واسطه ورشي.
خب من نمیخوام بگم که هماهنگی نیست، در خیلی از موارد هماهنگی بوده. خب یه جاهایی ممکنه تفاوت نظرهایی وجود داشته باشه، ولی این به معنای نیست که هماهنگی نیست. کما اینکه طی روزهای گذشته دائما جلساتی را اعضای دو کمیسیون با هم دیگه داشتن برای ازی که هرچه سریعتر یه هماهنگی ایجاد شود و در نهایت زمینه فراهم شود برای بررسی این مسائل. در حال حاضر من فکر میکنم که مشکلی وجود نداره، هماهنگی به صورت عموم وجود داره. خب یک سری مطالبات را ما از کمیسیون انتخابات خواستیم و کمیسیون انتخابات هم در جانب مقابل ای وعده را و ای تعهد را بارها عنوان کرده که حاضر است به هر ترتیبی و به صورت همه جانبه در همکاری با ما عمل بکنه تا که با یک هماهنگی کامل ما بتوانیم همه مسائل و قضایای انتخاباتی را رسیدگی بکنیم. امیدواری ما این هست که اینمی هماهنگی رفته رفته و هر روز بیشتر شده بره و مشکلاتی که حالا قبلا ممکن بوده وجود داشته الان دیگه وجود نداشته باشه.
یوا برخه به فیاض صاحب، هغه د استثنایی شکایتونو په اړه باندې چې د ولایتونو کمیسیون ته انتقال شوې دي، په استثنایی شکایتونو کې هغه سلور مورد مهم دي چې اشاره وته شوې ده چې هغه د وخت وړاندې رایو کارول دي، د هغه رایو کارول دي چې بایومټریک معلومات نه لري، له یو تر پنځه رایو تفاوت دی، او یو مسله پکې بلد ده. د دې شکایتونو په اړه باندې هغه لوی پریکړه چې شاید احتمالا صورت ونیسي، او همدا ډول د دې شکایتونو هغه تصنیف بندي هم په کمیسیون کې پیل شوی.
نه کنید، ما یک چیز رو مد نظر قرار بدیم که او چهار کتگوری که ما گفتیم از شکایت استثنایی نیست، شکایت همی اعتراضات استینافی در حقیقت در همون قالب داره کتگوری بندی میشه. شکایت استثنایی هم بسته به این که چه موضوعاتی داره در همون مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کتگوری هایی را خواهیم داشت در امو چار بخش. اما این چار بخش مشخصا در رابطه با اعتراضات استینافی هست و در او رابطه باز انشاءالله بحثی که وجود داره این است که شکایات استثنایی و اعتراضات استینافی همزمان با هم در کمیسیون مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت.
فیاسب، اوس یو مهم مسئله چې په ټاکنو شکایتونو کې کمیسیون سره مطرح ده، هغه د وخت کمواله دی، او تر خوای د استینافی شکایتونو دومره ډیر شمیر لشبګ زره پورته، در حال کې چې 9000 نور شکایتونه وړاندې راتيونې دي، دومره شکایتونه په ولایتونو کې وڅېړل شو، لو زیات وخت هم ونی وي. اوس فکر کوي چې کسام استسلام شکایتونه لومای شي معلومه ده، شاید سخت کار وو سی دقت وو غواړي تدقیق شي، او بیا د تطبیق مرحله او بیا د اعلان مرحله چوک ده پروسه ده. فکر کوي چې دغه وخت چې پاتې ده ډېرې کمی ورزې دي، و سی وکول تر کوم شي تر موږ مسون چې خپل پریکړه وکړي.
بله، ما به پښتر هم اشاره کردم که ما یې رد نمی کنیم که ممکنه زمان بیشتری ضرورت باشه. به هر صورت از 16500 شکایتی که در مرحله ابتدایی ثبت شد، بیشتر از 9800 شکایتی بود که رد شد و این متاسفانه خب وقت زیادی را از ما گرفت حقیقتا، و حالا هم ما شاهد امزی هستیم که باز هم آمار استیناف خواهی ها بیشتر از 6000 مورد رسیده و ایرم رد نمی کنیم که ممکنه یک در بررسی هایی که در کمیسیون مرکزی انجام بشه در نهایت باز هم یک تعدادی از این اعتراضات استینافی مثلا غیر قابل سهم شناخته شد. به هر صورت حجم زیاده، حجم کار، و از اون طرف دیگه هم چون تیم‌های انتخاباتی به هر صورت در مرحله ابتدایی درج شکایت کردن، حالا هم اعتراض استینافی درج کردن، ما ناگزیر هستیم که اونا رو مورد بررسی قرار بدیم. و خدا کنه که این شکایت های یا اعتراضات استینافی غیر قابل سهم نباشه، حداقل مستندات لازم را داشته باشه که وقت به جای مصرف نشه. ولی خب این را رد نمی کنیم که ممکنه ضرورت به وقت زیادی داشته باشه، چون فیصله ای که حالا ما انجام میتیم فیصله نهایی است و فیصله نهایی یک وسواس را داره، به خاطر از اینکه ما باید تمامی ابعاد و زوایای یک قضیه را روشن بکنیم، چه به لحاظ حقوقی و قانونی و چه به لحاظ تکنیکی، تا در پرتو این روشنی ما بتونیم فیصله مبتنی بر عدالت را داشته باشیم. تلاش ما این است که در همو وقت و زمان قانونی کار را به اتمام برسانیم، اما این را رد نمی کنیم که احتمال ای که وقت بیشتری ضرورت باشه ممکن است.
دقیق دقت مسئله را شیسته زپدی باندې یو تمرکز واړم او بختونم واړم چې وکم چې دا که سرعت اخلی دلته ځکه حجم د کار ډیر زیات دی، شکایتونه ډیر زیات دی او مجبور چې کار په بیړنی ډول باندې وشي. خوال تک د دقت مسلې ته چون دا د ټاکنې شکایتونو کمیسون کار چې دا تقریبا د محکمې په ډول باندې کار دی او دا د ټاکنو د محاکمه ده، نو فکر بیا نه کوي چې کیدای شي دغه تدقیق او دقت او بالاخره تطبیق داسې یو حالت ته ورسیږي چې شاید ټاکنې ډلې ونه مني او یو ستونزه رامنځته شي.
د شکایت کمیسیون د انجمن سپارښتنه ده چې دوی انډوریز حالات غوره کړي، دقت باندې سرعت باندې، ځکه دواړه حالتونو کې ریسک موجود ورته. اوس فار مثال شکایت کمیسیون پریکړې بعد پنځلس ورځ وروسته او هغه د ټکټ په تاوان او ضرر باندې وي، او اتومات دی هغه د بحث مطرح کړي چې دغه پریکړې مثلا خلاف د قانون شوي دي، او وایي چې دا یعنې باید مخکې پنځلس ورځ یا پنځلس ورځ کې ترسره شوی وي. دلته بیا نو طبیعي ده چې د تصمیم یا د پریکړې مخالف یا معترض دغه خبرې به قانوني اخ لري. نو نه باید موږ کوشش وکړو چې په مثال دغه وخت نو وزو هر څه د شکایت کمیسیون مجبوریت او بالاخره دغه حجم د کار د دغه تر موږ نسو کولی چې له پامه وزو، ځکه چې د شکایت کمیسیون د پروسې له پایله تر اوسه پورې په دغه بهیر باندې حاکمه ده، ناظر ده، هم د ټاکنې په ورځ باندې دوی په محلاتو کې څارونکي درلوده، ناظرین درلوده، دوی ته معلوم دی چې چېرته پایمیټیک استعمال شوی ده، چېرته فرمسار د خلکو باندې فشار وړی چې چاته رایه ورکړي چاته رایه ورنه کړي، چېرته فساد رامنځته شوی ده، چېرته فار مثال رایه مخکې له وخت نه یا وروسته له وخت نه، دا ټول وتبغي دا چې مثلا دستګاه وکړي مشکل شته که نه، هغه بیل بحث ده. دوم بعد از اون دوی ته شکایتونه راغلي دي، دوی پریکړې پکړي دي، پریکړې کې معلوم دي چې کوم رایه باید باطل شي یا خلاص نه وو، رایه خیالي دي یا جوړ شي، دا ټول دوی لپاره معلوم دي. دریم بیا شمېرنه دوی تر نظر لاندې ترسره شوې ده، دغه مسلو د سولایتو اعلان شي، نو دوی لپاره دغه ټول تسلسل دی معلومات او موضوعات موجود ده. مهمه دا ده چې فر مثال دوی په ښه توګه باندې دغه دواړه لپاره موږ فرصت لرو، وخت لرو، اما مدیریت ډېر مهم ده. که چېرته مدیریت ونه شي نو طبیعي ده چې یو کیس کیدای شي فرمثال څلور پنځه ورځې وخت وغواړي تر څو هغه معلومات بشپړ شي او بیا تاسو لاسې پرېکړې خواته.
دغه د استثنایي شکایتونو مسله هم رشي صاحب ډېره زیاته مهمه ده، ځکه یو شمېر داسې شکایتونه هم د ولایتونو د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون ته رالېږدول شوي چې هغه دوی استثنایي بللي دي، او یا یو سره یوه کلمه بله کالورې ده چې هغه افغانستان شموله دي، اشاره ورته وشوه بحث کې. اوس د دې استثنایي شکایتونو څېړل هم او ترخوای بیا تدبیق او تدقیق او دغه مراحل ځانګړی وخت غواړي، در حال کې چې په دې کې یو څلور مهم موضوعات هم مطرح دي چې هغه تاسو هم معلوم دي، بیا فکر نه شئ کولای چې هغه ته هم رسیدنه کوي د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون او ترخوای د دې په چوکاټ کې استنافي مراحل هم راخلي، دغلته یو ډول کار لا اوږدول شي او دغه پروسه نور وخت هم اخلي.
دلته څوک شاکی دي هغه یو ښه تاکتیک نه کار اخیست ده. تاکتیک دا ده چې یو خو استثنایي شکایتو کې خپل هغه اصلي موضوع په ټول معنا باندې د شکایت کمیسیون سره شریک کړی ده چې څه غواړي. مثلا هلته مهم دی کمیسیون پریکړې دي چې هغوی پرې اعتراض لري یا بالاخره د کمیسیون په کړنو باندې دي چې په یو ډول خپل ځان په حق کې هغه ناروا بولي او خلاف قانون بولي، نو دوی پر هغه ټول معنا باندې هغه یو د کیس په توګه باندې قضیه په توګه باندې دوی ته راجع کړې ده. او په عین حال کې بیا بل احتیاطي ګام دا ده چې شکایت کوونکی اخیستي هغه دا ده چې بیا په خاص محلاتو باندې دوی کوم شکایت لري هغه هم مطرح کړی ده. دواړه خواونه د شکایت کمیسیون تر ځوابوین لاندې نیولی ده چې کله د یو خوا نه مثال دوی
لار بدل کړی د خلکو د بل لار کې باید وی راګیش. نو ما اشاره وکړه چې چیرته په لومړي شکل شکایت کمیسیون استثنایی پریکړه باندې غور وکړي، هغه دغه انفرادي شکایتونه تقریبا زر حلولی شي او ترې خلاصېدلی شي، ځکه چې هغه بیا په ټولو باندې حاکمه کېږي او تطبیق کېږي. دا یو لاره ده. او بل لاره ده که چېرته شکایت کمیسیون انفرادي شکایت باندې تمرکز وکړي، پریکړه وکړي، هغه نو بیا دغه استثنایی قضیه چې دي بیا هغه هم په پر کې نیسي، ځکه چې هغه کې محلونه او کیس معلوم ده، بیا ټول به د هغه تر پوښښ لاندې راتلی شي او استثنایي کیس هم یا شکایت هم حلولی شي. نو موږ داسې نسو کولی ووایو چې استثنایي کیس له انفرادي شکایت څخه متفاوته ده. استثنایي کیسونه دا دي چې غټ دي او یو لوی او قاطع پریکړه ضرورت لري چې بیا ټول هغه انفرادي شکایتونه حل کړي، او انفرادي دا ده چې تاسو به وخت ډېر مصرف ووایي هر کیس مطالعه کوي پریکړه به کوي استثنایي ته چرول چې استثنایي خپله په موکې حل شوی ده. وزارت بیا استثنایي کیس هم لري.
رشید صاحب، زما پوښتنه چې د دې لپاره چې اوس عدالت تامین شي د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون باید د استیناف په مرحله کې، ځکه دلته یو ډول بیباوري هم اسکیږي، هغه مهال چې تاسو په ولایتونو باندې دومره ډېر استیناف غوښتنه وکړي حتمي ده چې یو ډول بیباوري حس رامنځته شوی دی، خو زه دغه حس د لمانځه وړو او یو د باور د رایجادولو په خاطر باندې څه وشي او څه پام وشي د استیناف په مرحله کې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون چې ورته ډېر دقت وکړي.
دلته څه چې ډېر مهم دی، یو خو د شکایت کمیسیون لپاره ډېر مهمه ده چې دوی باید عدالت دی او دقیق سیړنې کرکتنې او د اسنادو د مدارکو مطالعه کوي، یعنی ځانګړې کړي که چېرته د اسنادو مدارک چې موجود دي او د دې معلومات خپل او سیړنې سره مطابقت ورکړل شي د قانون په چوکاټ کې لفصل شي، دلته فکر کوم چې بیا کومه ستونزه نه پېښېږي. ما یادونه وکړه چې د شکایت کمیسیون نسبت انتخاباتو کمیسیون ته په یو ښه موقعیت کې ده. هغه دا ده چې کمیسیون د انتخاباتو اداره په غاړه درلوده او طبیعتا په اداره کې به څوک پاکې او څوک ناخوښي، او د شکایت کمیسیون بیا عدالت تامینوي. نو دوی د عدالت تامین لپاره هم قانون ورته موجود ده، هم واک مشخص ده، هم د شکایت لپاره چې کوم اسناد مدارک وړاندې شوی دي هغه یې لپاره قابلیت وکړي چې پریکړه عادلانه وکړي، هم مشتکی علیه لپاره دوی وخت ورکولی شي چې له هغوی نه اسناد مدارک وغواړي. د دوی لپاره تقریبا هر څه مساعد کېدلی شي او دوی واک کېښودلی شي. نو مهمه دا ده چې سره هم دغه وضعیت مدیریت کړي، دوی که دغه وضعیت ښه مدیریت کړي نظارت کړی ده، حالاتو کې دوی حضور درلوده، ناظرین دوی لپاره راپور ورکړی ده چې مثلا کوم محل کې څه مشکل پېښ شوی ده، هغه دوی لپاره ټول موجود دي، هغه دوی خپله معلومات دي، هغه دوی څه معلومات نه دي، فقط کولی شي چې په دغه ټول لپاره یو تسلسل رامنځته کړي او د یو هرارخیز مطالعې په اساس باندې د قانون په چوکاټ کې پریکړه وکړي، شفافیت د پروسې په پام کې ونیسي، دواړو لورو ته چې شاکي ده او مشتکي علیه ده هغوی ته باید وخت ورکړي چې خپل اسناد او مدارک وړاندې کړي. نو دا د عدالت لپاره هغه مهم تګلارې دي چې ترسره کېدلی شي، او د خلکو سره په وخت باندې معلومات شریک کړي، معلومات نه دي چې دوی سره پټ پاتې وي، سبا د رغت خو سیاسي استفاده وکړي.
ډیر مننه رشید صاحب. فیا صاحب، د عدالت مسله م یاد کړه، تقریز ډلې هم همدغه خبره کوي چې د تقریز شکایتونو کمیسیون باید عدالت پلای کی او عدالت باید په کورسۍ باندې کیدول شي. ساسي ډاټ د استرافي شکایتونو په پای کې څه دی چې آیا عدالت به پلای شي او هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو پر رایو به اساس باندې ګټون کوي هغه به ارګ ته ولاړ شي؟
خب نگاه کنید، این تعهد را کمیسیون شکایات انتخاباتی بارها داده که همین قضایا را بدون در حقیقت اثرپذیری از جوانب مختلف و با بی‌طرفی و استقلال اینها را مورد بررسی قرار بده، و طبیعتاً با چنین تعهدی فیصله ای که رقم خواهد خورد فیصله ای خواهد بود در راستای شفافیت و عدالت انتخاباتی. و تأکید و توصیه ما هم برای تیم‌های انتخاباتی این است که به فیصله کمیسیون شکایات وقع بگذارند و در امور جهت پایبند باشند، چون بعضی وقتها تیم‌های انتخاباتی اظهاراتی که نمایندگان این تیم‌ها داره به یک قسمی است که آدم احساس میکنه که خواسته تیم‌های انتخاباتی به قسمی است که اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی مثلا بر منوال نظر اونها فیصله نکنه اونها نخواهند پذیرفت. خب من میگم که یک چنین نظری نباید وجود داشته باشه. کمیسیون شکایت انتخاباتی تعهد داره که به این مسائل و قضایا بر اساس قانون و بر مبنای قانون رسیدگی بکنه، و به همین تناسب انتظار ما هم از تیم‌های انتخاباتی این است که به نتیجه‌ای که اعلام میشه پایبندی نشان داده شود و وقع گذاشته شود.
تشکر. در نوریدون کو دنن روزی بحث هم دغه تا پایته رسید. د خپل دواړو منمنونه ډیره ورنه چې په بحث کې را سره ګډون که پاکلام اومد.
زما رایا زما حق
ځانګړې
خبرونه د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.